وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه امید زین مالم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مهار کلای کوم. لمړی خبرونه. نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ ده. دا ورځ داسې مهال راځي چې همدا اوس د طالبانو لخوا نیول شوي درې خبريالان په زندان کې شپې ورځ تیروي. خیر الله پر هر خصوص، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې د طالبانو په زندانونو کې بنديان دي. یو شمېر خبريالان هم وایي ورسته کې وضعیت دومره خراب شوی چې د خبريالۍ زړه تور شوی دي. چو زیات به ورسته پر راپور کې واوري. امریکہ متحدہ ایالاتو ته اساس جرګې د بهرنی اړیکو کمیټي رئیس مایک مک کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوب کو څخه یو لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحدہ ایالاتو بشری مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د اساس جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې په خپل ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي داسې مال چې افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري، خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. مک کال په دې لیک کې لیکلي دا اړینه ده چې د متحدہ ایالاتو مرستې باید د امریکا په لومړیتوبونو کې مصرف شو. ګټه ای دانی وی چې طالبان جونی او خزی وسپی د شریعت او قوانینو ظالمانه تفسیر په خلکو تحمیل کړي او یوازې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه ونه پیژندل شي. متحده ایالاتو تیر 2022 کال کې تر اوسه افغانستان سره په بشری برخه کې نږدې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پر روان اپریل میاشت کې د افغانستان شاوخوا 14 میلیون اړو خلکو ته د بشری مرستو رسولو لپاره سم دستي 93 میلیون او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. WFP په یو بیان کې چې پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی، د دې بسپنې غوښتنه کړې ده. د ادارې ویلي چې د طالبانو لیبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې کورنۍ د زیاتېدونکو لوګي په ګډون لپاره لپسې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې بیان کې زیاته شوې نږدې 40 میلیون افغانان نه پوهېږي چې بل وخت خواړه به له کومې لارې پیدا کوي او شپږ میلیونه روپیا لقحته څخه یو ګام واټن لري. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یو ځل بیا د نجونو د تعلیم په ملاتړ څرګندونې کړې. د باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې حقانی د متحده عربي اماراتو د دینی عالمانو له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې اسلام پر ښځو او نارینه وو تعلیم فرض ګرځولی دی او تر خوایې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دایمي نه دی. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او تر خوایې درې میاشتې وړاندې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د سراج الدین حقانی د پرونی څرګند ونو پاړه تر اوسه د طالبانو نورو مشرانو څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل بللی او د هغه د نیولو حکم یې ورکړی. د محکمې پرون په یو بیان کې د پوتین دا اقدام له جنګي جنایت سره انډول عمل بللی دی. محکمې هم دا ډول د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنری ماریا لو بلوا د نیولو حکم هم ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې نوموړي روسیې ته د ماشومانو د انتقال په چاره کې په مستقیم ډول لاسته درلود. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې سپکاوی دی او د او په پام کې دا چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د رواني میاشتې په 21 او 22 نیټه روسیې ته رسمي سفر وکړي. کرملین په یو بیان کې ویل چې د دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیاوړي کولو او ستراتیژیکو همکاریو پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. کرملین همداراز ویلي چې پوتین او شی به د مارچ په 16 دوه په دوه سره وګوري او د مارچ په 21 به نورې خبرې هم وکړي. دا په داسې حال کې دا چې پیکینګ هڅه کوي له یوې خوا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه خپل ملاتړ وکړي او له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې طرحه عمل شي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. اندکه بو وشتمه په افغانستان کې د خبريال له ملي ورځ سره برابر ده. څو کال دا ورځ داسې مال رسیدلی چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه په هیواد کې رسنوي او خبريالانو په وضعیت اندېښنه ښایي. خو د طالبانو حکومت وایي د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي.
که څه هم د افغانستان ټول مخکيني قوانین د طالبانو له واکمنۍ وروسته بدل شوي، خو د کب وشتمه د افغانستان په کلیز کې د خبريال د ورځې په توګه ثبت ده او طالبان هم وایي چې دا ورځ د خبريال د ورځې په توګه مني. د افغانستان د رسنیو کورنۍ دا ورځ سکل داسې مهال مانځي چې نږدې یوه اونۍ مخکې په مزار شریف کې خپل دوه تنه غړي په یوه تروریستي برید کې له لاسه ورکړل او 14 نور هم کرانې ټپیان شول. له بلې خوا درې افغان خبریالان، د ننګرهار د همیشه بهار ټلویزیون خبریال خیرالله پرهر، د پروان سیمه ایز خبریال قدرت الله نوري او افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر ظریف کریمی وای پر دې خبریالانو لګیدلې تورونه نه دی معلوم. ښاغلی کریمی بیګاله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تورونو مسله باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لارې وڅېړل شي.
خیرالله پر هر در پلات خوست، مرتضی بهبودی در کابل و
خیرالله پر هر په خوست کې، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې بنديان دي. پر دې دریو خبریالانو د لګیدلو تورونه دلایل د حکومت د چارواکو لخوا نه دی روښانه شوي. موږ بیا غوښتنه کړې چې د دوی دوسیې دې د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. که چېرته پر خبریالانو لګیدلي تورونه مستند او مدلل وي، بیا د عدلي قضایي ادارو ته راجع شي.
د کب اوه ویشتمه د خبریال د ورځې په توګه لومړی ځل د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په 1992 کال کې ولمنزل شوه. د طالبانو حکومت که څه هم د تیر نظام ټول قوانین او ډیری ځانګړې ورځې باطلې اعلان کړي، خو دا ورځ مني. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګاله ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ورځ مهمه وبلله او ویې ویل د دوی حکومت د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې هڅه کوي. خو د دریو بندي شویو خبریالانو په اړه ښاغلی مجاهد وویل چې د هغوی نیول د دوی له ژورنالیستیک کار سره تړاو نه لري.
کوم درې نفر چې نیول شوي دي، هغه د خبرنګارۍ په وجه نه دي نیول شوي. اسلامي امارت په خپلو زندانونو کې د څوک نه لري، د رسنیز فعالیت په وجه څوک نیولي وي. کوم کسان چې تاسو یادوي وو هم د رسنیز فعالیت لپاره نه دي نیول شوي، بلکې دوسیې جرمي اړخ لري چې هغه د ارګانونو پورې اړه لري چې توان څېړنې به کوي، تحقیق به کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې افغان خبریالان د سګنی میلادي کال له پایله له یو لړ ناوړه پیښو سره مخامخ دي. نه یې په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي دي چې د ادارې له دریو میاشتو په لږه موده کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لږ تر لږه 10 موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غیر قانوني نیول پای ته ورسوي. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د ځورونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتي ادارو مهمه ونډه مستنده کړې ده.
مننه چې راسره وې. اوس هم د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق
دراندوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمو سره ملما د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره غلاس تورته وای ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو په ارزښت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي. په دې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي. یا سیاحت دی، یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی شو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دي. نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دي. سفر اونې کې پدې مار سره تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې. دا که څه پدې سره ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسید.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري چې سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي. دی لپاره نو غوښه والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکي، قانوني سفر دوی مخه چي نیسي. او هغه هدف لپاره دا ما په نظر شه باده
څومره زیان راولای سي دا کاری
ته ته ضرر رسته. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري. لکه یو کس دی مثلا کله چې مکتب نه فارغ شي، خامخا لسانس ته زړه کې سي او شي ته سفر وکي، یا ولایت یا بل هوا ته، نو کدا ونی شي، نو د دې راتلون کې ژوند ته او د دې ټول اهداف ته خطر دی. نو د دې بیچاره ما یو سکیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هوا ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک پدې متاثر کیږي. پدې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابري وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. پدې اکل خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله جنیاکیانو خزه د محرم سره سلار سیالته هغه کې بیا څه کله دلاله او دوی ماسکانو جو خوان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقی مشکلات پکې نه دانو مشکل نه لري او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري د فکر کوم دا په بې ځای نه ده په دې چې د دوی هغه ته ګوري د دوی همدغه اخلاقی او انساني و د دوی سب دوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه ورسره وي
منصور صاحب منگو تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کېږي نو دا ستونزې به څه رقم حل شي
کله
چې یو څوک غواړي سفر وکړي کوم ځای ته چې ورځي پاک لري څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري
ډېر پوښتنه ده او ډېر په ځای پوښتنه ده په دې چې یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاثره مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي کار وکړي ژوند وکړي یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې یعنې په ځنګلونو کې په اوبو کې یعنې په قشاقشانو په لاسه غورځېدلي دي دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي دوی خرڅول شوي دي دوی د بدن اعضا او تکتک پاشا پاشا سی وی دی دا سه ډیر مشکلات دي نو په دې لپاره موږ ویل سو سره هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي قانوني دي لاس او لارې یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وي او قانوني دي لاس دا مشکلات ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي کدي خلاف دي کار کوي موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګشي ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کې بیچارهګان وفات شوي وو دغه فاجعه وو کنه د دې فاجعې د جلوګیری لپاره د دې فاجعې د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو دې توجه وکړو د دولت مکلفیت لري خلک مکلفیت لري مشران مکلفیت لري د کور سرپرست اچھا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي دوی ته مجبور او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورکړي خې لارې چارې ورته وخی کنه کور کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورته وایم په دې باره کې
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی د خوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی
دا خو مشخص دی مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو مونږ په دې کې معاهده لرو مونږ په دې کې قوانین لرو مونږ په دې کې اصول لرو مقررات لرو نو هر هیواد یو مثال تاسو ته درکوم مثال کې پاکستان به درته مثال درکوم پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي افغانان بېچارهګان ضروري پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامینږي بیا څه مشکل ورسره نه لري اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزه لاسته راوړئ هغه درې میاشت دوه نیم میاشت درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي نور نه وزي مثلا که عاجله تو هغه اخلي ویزه اخلي نو مکلف سي دريال له سوه ډالر یا یو له سوه ډالر ته به په هغه کې تسلیم کړي سفارت تسلیم کړي یعنی په دې معنی په عاجله کوای سي چې تو وروره ویزه واخلي او تا باندې ظلمونه کیږي یعنی پیسې دې ډېر اخلي او خپل جیب کې دا کوي منافع ګوري او دا خلک بېچاره در په دره کوي د پاکستان ویزه که نورمال راځي نورمال کله راشي کله نه راځي خلک همداسې سرګردانه وي یو دا د یو په خپل پاکستان کې چې دغه افغانان بېچارهګان د بېوزلي او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی اکثر بندیان کیگی ظلم ور سره کیگی یعنی توفیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی نو دا مشخص دی دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کی و دوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکي او د خپل پاکستان زه فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکین په همدغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي او دا متاسفانه دوه مخې خلک دي او خپل سیاستونو کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوی پاکستان پولیس خلق سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده در کوم مثلا په ترکی مسجد کې ترکیا لکه چې وان کې وو ترکیا او ایران مسجد کې هلته افغانان بشارهګان رایستل سي وو هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو د بشارهګان لوس همداسې پریښودل په ډیره یخه هوا په ډیر وحشت کې په ډیر بد حالت کې نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې دوی حقونه د پښو لاندې کېږي، که داسې مشخص واضح وزیرته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
مثالونه ډېر لرم، په دې سمو بیچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو ووینئ تقریبا نوی سنانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي او مجبور دي چې ځان دوری سي، کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خیر ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي چې دوی د ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال به تاسو درکوم، یو کس ما ته کیسې وکړي چې دای بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په داخي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشارهګان په برف کې راګیر شوي وو سرسي وو هلته دا لیوو ورته راغلي وو. دا ډېر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شوي کلي ته تللي وو د هغه خپل د لږ ډوډۍ لپاره دغه مثلا څه شي شي وخوري او د دوی د لوږې علت دوی وخت هغې نه شي تلف نه شي. دې لپاره دوی سره کلي ته تللي دي، هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو، یعنی داسې یو قصې سلسله بیخي نه شي کوی دا قصې وو کې. دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو، دربدري وو، دغه هغې ښیي، دغه محرومیت ښیي. نو دغه دې لپاره زموږ هم انسانان موږ د دې وطن تابع لرو، نور په دغه بین المللي سطح کې به دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لږ اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقوقونه نو ورکول کی دا تاسو په دې نه پاغه نه مسور ته کومکونه مو صرف د نړیوال کومک کی هغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدا حقیقتونه د سمات استویل او الله تعالی وکړي دا مشکلات د موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
بله منصور صاحب، دم کړم غو تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته، نوري درې وی چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولندي کېږي، دغه څومره بعد سر کړای دا ور باندې
تاسو خپل پیږي چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د پخوان مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سنیم وسو د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړای وای، د دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو هغه سر گزارشي یا رپورټي ما هغه کو مثلا کده د بشري حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته، نور دوی د لاس سره چې شي توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري، د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي، هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم ورور تاسیس کی او د خلکو د شکایتو بعد غوړ لرسي او فقاتیت او جدیت سره ورور د برسي شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی دا دغه د بدیغه تمه یمنو.
بله تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخه پیږی چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، دوی لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کوي او دوی خپل ژوند تیر کوي، دغه خلک چې متاسفانه د روحي او جسمي ستلپیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږی تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عمق عمره خلک چې وزګاري نوي سلنه پورته هغه عمره دوی بشارګان د خپل اساسي حقوقونو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشارګان د بشي بشي، یعنی دغه واجه او دغه قدرت پدیده او دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري. او دغه زمينه ورته مسایل سی ونید د خلکو د صدا دوی او د موارد چې دوی بلد سی او دوی ځان فو کې او دوی خپل حق مو پیدا نشي چې خپل حق اونو پیژنده او هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکي. دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړي چې دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک ولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کاله وروسته یعنې اووه کاله لس کاله وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه سي هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې هغه فایده یې راته ووایه.
په دې پوه سو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنې په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم مصدقه منځر دي. نو په دې معنا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړي.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرفو د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خوښ سند تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي، یعنی دوی خپل څه چې ورور حق دي د همدغه محدوده قوانینو لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نورو کورور حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي او د هم کوای سي خپل اهداف ته ورسیږي او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړیږي او دوی همیشه کوای سي سفرونه وکړي او دې ته خپل ویزا ته دلاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي په افغانستان کې تاسو خپل وینې سي متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللي دي، ویزا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي، او دا متاسفانه سم کله خبرې او په دې خپل مونږ شرمېږو. نه نه په دې معنا چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامه کې ورور دوی ځان سنبال کړي او د چا ورور حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او غواړي یو څه ولیکي، چې دي آیا همداسې اوایلي کل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سو یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. مونږ د تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنا کله یو چې تاسو مثلا یو تاریخي آثار لپاره مونږ تحقیق کوو، په دې کې مونږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي، نور پاتې دي، ولې خراب سی ویلې دي، دا وسال ماته ویلې. نو په دې پر کې یوازې په نظری نظر نه کېږي، مکلفیت دې دي چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول کی ولی کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې اواز د خبر ولاره یو ده غریش ولاره یو چانه واوري هغه کتاب کې ولی کی دا ناقص څه دی او علمي نه دی په نظر.
بله په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کمو کړی چیرې څه ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2019 کال کې سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی ولو یو ځل د دې نه مخکې یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولیدل چې دغه موږ ته غبطه راغی هڅه په دې راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقي لري خلک یو امانګي و خپل هیواد سره مینه لري یو حالت ما ولیدل چې دغه د هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده هلته ما وکتله دا خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځله او د خپل هیواد سره مینه درلودې دغه د هیواد سره اتحاد او مینه درلودلو دغه هیواد لپاره کار کولو دا د خپل هیواد مخ ته تللو ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې ډېر بد قانونه شوي دي متاسفانه دا ډېر بااستعداده خلک موږ په دې خپل هیواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي یا چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا دریوري موټرواني کې دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک د موږ او دغسې کارونه په خارج کوي دا موږ ته وروره ښه نه دی یا مغو بېچارهګانو ته ښه نه دی دغسې ما د زده خپل هیواد لپاره سړی سه هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا سمه ده او باید خپل وطن آباد کړي سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د اشراف ولرو ترقي ولرو.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکي تاج الدین منصور سعادت. دا و د دېونی خبرونه تربیه خي چاري.
آزادی ملمه درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی ملمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانې کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. امغه زیکي څلورم او پنځم شپږم صنف له خپل خو کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فقلا لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته اتلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څانګه کې درس ویل نو زمنګا دی پوانتونه مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلور ملاله کې مو په اول منزل د درې ملاله کې چارالیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبرو نو
پوانتونه د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړي
وو او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا و نو سبای دا خبره ما واورید چې انصر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشمې کوټه کې وم په درېم منزل کې او دا د درېم لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې و.
کله چې دا غږ تاسو واورید چې کوره تاسو ویره تاسو دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوې نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده ورسه به شپک بجې خدای مې غاړه باندې شپه ونه به مخکې خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه شپېلکونه وشوه خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی وو عطاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان وو دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ولیل د چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جګ شه دی د شال د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دوه ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2005 کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتلم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت راغلی وو دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خوا لاړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او وروستۍ وظیفه مې هم په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوو په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلبات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل نوم باندې یو مادني تیږه ده نو مونږ یې راولي ولي او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورې بیا چې بېرته تر تو تلمه زه بیا زم من فاک شوی وم بیا بس لاغی نه مې ځان په منډه را خلاص
ته دلیل یې څه و ولې تاسې من فاک شوی
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه من فاک شوی ما سبای تم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي و بچه من فاک شوی دی برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړو او چا ویلی چې وتښتېدم خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاس تاندې م کار کاو استقلال اخبار م چاپاو د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساینس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساری په متوسطه ښوونځي کې وم مونږ امتحان نه ولي قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی زسې غوښتل مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د ترې زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچې د پیسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر احساس چې ماته راغلی او هغه ورک شوی نو زیاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو ورځ بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یوه شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
نو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره و د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي و د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته هغه ډېره وضع خراب و په پېښور کې دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده وتښتول کېده و ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو
درست په کوم شهر کې دی ایران
بوشهر کې مې کار وکړ تم دی ما یو ریسرچ هم کدی غچو پتی غبان دی هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم دی په هغه کې کار کا و دی چې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وو کې بیا دا از ما کتاب چې دی غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وګختم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک عمل ته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی دی، ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې او ځینې نور شیان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شو، داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بس مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي د تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه، ما د افغانستان د یو مملکت ته چې استیماچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بېرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته کرا شو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړی، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې، د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړې یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ دی، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپل مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې و، په شمال لویدیځ کې و، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې و، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار م وکړو، پنځه شپږ کالم دا کار وکړو. دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړولو، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که، بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرور صاحب د خدای به هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه اته کاله و لس کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې وکړه. هغې کې م نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته په پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروی تاسې پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړی خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو دې نشاته خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار وو، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړ و، ډزې را باندې وشوې، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک را پسې را نغل هلته. بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم، یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و. بیا د انډوسیار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه. دا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي و. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې و. پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې، هغه راغلی او خبرې یې وکړې. د افراسیاب اټک راغلی و د پاکستانه، وستاس ترک راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېژو هملته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کړو. کوم شمار کې مې چاپ کړم نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ. هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شه. برابر چې چېرته به چاپ کړم به یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله. بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویلز، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله خپله. ما د انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بېرته مې انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپرېږي. یعنی کومې چاپونکي موسسه، نشاطي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي شي، داخل کې ولل، دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیګ شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د اوقادت لرم چې داود خان کولتا خبرې کوم، د وخته پاسېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایان لاجودي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت
په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
ساعت